دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور و وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې اوه اتیا کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوی دي. اخو په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 13 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې چې د شنبه په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکي او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکي باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکي کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدماتونه له دې منع کوي چې کم عمره ماشومانو ته داسې څه وړاندې نه کړي چې هغوی پرې روږد شي. د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اوډیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیسټمونه رامنځته کړي چې د بېلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبري ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبري ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبري ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوي قوانین هم داشان وړکتونونه او ښوونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د ځورونې یا جنسي ځورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
سموک غاغل ازادی رادیو اوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادی رادیو ته راستولې دي.
سمیولا سمون لزابل نلی کی سرتیری پلرو پرتوسیمو کی د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالاته په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي، که اکمال کولای نشي نو سرتیری اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصره لاندې هغه پوسته د پوینا سقوط کیږي. خپلواک صفایلی کې کرختیا وسلوال طالبان سوله غواړي، نو په عمل کې دی دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمند له کابل لیکي، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په دوهمه نیمه کې. تاسو د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبه د خلکو نظرونه هم ووري، او د پولیو د خطرونو په حق لبه د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وښی چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره چې ول سوي دي، ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کیږي. او زموږ هڅه او کوښښ دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی پکې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپل کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي، په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دغه وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتی ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډېر اغېزمن دی، ډېر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي، او که ځینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو په شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول شي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چېرته د کورنیو پاملرنه نه وي، نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو د دوی رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هېوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هېوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 2 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهورو علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکلا وایي،
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې دې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړ ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت د کابل اوسیدونکی یم. مقدس تقاضا کوو چې په خپله خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي. دا وایي په مغه مرض به تر ټولو ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
هم پیغام ورته همداده چې هر څه زر چې کیږي، که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د عامې روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج او معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ یې ورته ورکو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاوو ته دوی ډېر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي، دوی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر خطرناک ناروغی څخه څه ډول موږ کولای سو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغی اخته نشي او د دې ناروغی په مقابل کې وقایه شي هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه مواد له لارې نه چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل سوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي غي بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ او صحه فردي او حفظ او صحه محیطي دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوي تغذیه اخته وي او مواجه وي هغه هم د دې ویروس د مصابېدو تدیر زیات مساعد دی.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ چې د پولیو د واکسین په حق لغیدې په دې هیله چې افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بیا هیڅ چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدانه په یو بلونی ځخ پرونه کې مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي پرونه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالي او اتلولي تر لاسه کړه. شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالیو مخکخه لوبډلې او مخکخ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیه ساپی ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوکو هنی منتخب سیالی پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجیب قری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالی چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي. خاغلی قری زاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوي. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولې پای ته ورسیدې. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریجود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اوور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 144 هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اوور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا و چې لومړی سوپر اوور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اوور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور زواګ او د هیجان شېبې. شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. زما همکار لیما هادی دې سیالیو ته تللې وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښځینه او نارینه مینوال د فوټبال مینې دلته یوځای کړي دي. په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
به عنوان اشتراک شان در همچون فستیوال ها یا برنامه ها خیلی مشکل است، ما با عنوان بانو یک رسپرا با گردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم از بودن در اینجا لذت میکنیم
و دهدیدهایی که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی دی امنیتی گواهونو سرا سرا دی فوتبال سیالیو لپاره راغلی، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یو وروستی ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
دی فوتبال دی نارینه و او خزینه و مینوالو ترسنگ دی افغان حکومت لورپور چرواکی هم دی پایلو پیلی دو تراغلی دی. دی ملی مصالحه دی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایی افغانی میرمن دی اندیکنه نلری، زکر پا وینای طالبان نشی که ولی خپل افکار پا خلکو تحمیل کری.
مسئله ایست که طالبان میان و باز قواعد رقونا با باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله ایست که به نتیجه با اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار، هیچ کدام از این چیزایی نیست که از اون معامله صورت بگیره.
په پایلوبه کې شاهین اسمایی سیمرغ البرز ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو جامې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کیږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اته لوبډلو په برخه اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدی و چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلوبې په اړه معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یاست؟ د هندوستان د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل دیارلسم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي. کومه لوبډله مخکې ده او کومو لوبغاړو تر دې دمه ښې لوبې کړي دي؟ ناجی ساپی په دې اړه مطلب برابر کړی.
بله اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو دیارلسم پړاو د تیرې اګست میاشتې په 19 نیټه د تو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو شپږ دېرش لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو ته راشو، ډیلي کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، نه سیالۍ یې کړي، وی ګټلي 14 نمرې لري. په دویمه کټګورۍ کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې نه سیالۍ یې کړي، شپږ یې ګټلي، 12 نمرې لري. همدارنګه د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې نه لوبې کړي، شپږ یې ګټلي، 12 نمرې لري. همدارنګه په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې نه لوبې کړي، 15 یې ګټلي، 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې نه لوبې کړي، 3 یې ګټلي او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، نه لوبې کړي، 3 ګټلي او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې نه لوبې کړي، 3 ګټلي، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا نه لوبې کړي، 3 ګټلي، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکښو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کیل راهول لري چې 515 منډې کړي دي. کیل راهول نه لوبې کړي او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اګروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 393 منډې جوړې کړي دي. دریم ځای کې ډوپلیسیس دی چې چینایي لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، درې سوه پنځه شپېته منډې جوړې کړې دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلي لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، درې سوه نه پنځوس منډې جوړې کړې دي. او همدارنګه پنځم ځای کې بیا ویرات کوهلی دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی، تر اوسه یې نه لوبې کړې، درې سوه اووه څلوېښت منډې جوړې کړې دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچونکي درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلي لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې، نولس وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده. نه لوبې کړې، پنځلس وکټې اخیستې. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې، څوارلس وکټې اخیستې. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې، دیارلس وکټې اخیستې. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي، دولس وکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته دمه لوبیږي. نه لوبې تر اوسه کړي، یولس وکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمنې سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیریم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی ودرنو اوریدونکو پاندې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان اولی خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لو یو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نبود خواب.